السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د قادر جلالوف تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مجلې اوریدو ته رابولم نن د مارچ 28مه د حمل اوري اتمه نیټه ده ناټو او روسي ډیپلوماتان د برېټانیا په سالیزبری ښار کې د پخواني روسي جاسوس د بې صده کولو په خاطر ایستلي دي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو د مهمو خبرونو سرټکی نړیوالې ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ کړی دی افغان هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت په وسلوالو مخالفانو استعمال کړی او برټانیې پرون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوکو جاسوسانو ویستل وستایل پوره خبرونه نړیواله ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ ښودلی دی د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړیو اروپایي ټولنې او څه د پاسه 100 نورو هیوادونو د افغانستان په اړه د تاشکند په دوه ورځنۍ غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني د کانفرنس په اعلامیه کې راغلي چې روغه جوړه د افغانستان د جګړې د ختمولو تر ټولو غوره لار ده او سیمه ییز هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو په باب د افغان حکومت د پیشنهاد ملاتړ کوي طالبانو چې تر اوسه یې د افغان حکومت د ولې پیشنهاد رسمان ځواب نه دی ویلی فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې دوی د تاشکند کانفرنس ته نه و بلل شوي او اوس به له وخت مخکې وي چې د دې کانفرنس د پایلو په اړه خپل عکس العمل څرګند کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له روسیې او امریکا وغوښتل چې افغانستان په خپلو کې د سیالۍ ډګر ونه ګرځوي ښاغلي ربانی د تاشکند کانفرنس په حاشیه غونډه کې په وینا کې وویل له دواړو هیوادونو غواړو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډه همکاري وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رباني دغه راز وویل افغان دولت په خپل هیواد کې د سولې لپاره د سیمې او نړیوالو د هیلو او همکاریو ستاینه او هرکلی کوي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په دې وروستیو کې روسیه تورنه کړې ده چې د تاجکستان د پولې له لارې له طالبانو سره پوځي مرستې کوي روسیې بیا د متحده ایالاتونو دا ادعا رد کړې ده افغان هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبري شوی بم د دولتي د دولت پر وسلوالو مخالفانو استعمال کړی ناټو پرون په یوې اعلامیه کې وویل د افغان هوایي ځواک A9 ډوله جنګي الوتکې د تیرې پنجشنبې په ورځ په فراه ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز دا بم وغورځاوه ناټو وایي دا بمونه په دقیق ډول خپل هدف له منځه وړي او له دې لارې به د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي ستارز اند سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې ویلي چې افغان هوایي ځواک ته د دې بمونو د کارولو روزنه ورکول د هغو هڅو برخه ده چې امریکایي او ناټو ځواکونه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا لپاره ترسره کوي برټانیې پرون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوکو جاسوسانو ویستل وستایل او دا کار یې یو تحول وباله بل لور ته روسیه وایي د روسي ډیپلوماتانو ایستل پر هیوادونو د متحده ایالاتونو د زیات فشار نتیجه ده او موسکو به ورته ګام پورته کړي په همغږي اقدام سره د روسیې وګړو ویستل په برټانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمولو له پیښې وروسته کېږي چې لندن وایي موسکو یې تر شا دی تر اوسه پورې د نړۍ شپږشتو هیوادونو 143 مشکوک روسیات به ایستلی دي په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل دا تړون به په بروسل کې د روسیې د ماموریت وکارکوونکي وباسي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن له یو شمېر هیوادونو د مشکوکو روسي وګړو ایستل د روسي استخباراتو ته یوه لویه ضربه وبلله چې د هغه په خبره رغېدل به کلونه وخت ونیسي د مسدونیا څارنوالانو پرون د دغه هیواد د کورونی چارو د پخواني وزیر په ګډون پر دیر شو کسانو په پارلمان د تیر کال د برید په قضیه کې د تروریزم اړوند تورونه ولګول د مسدونیا د لوی څارنوال دفتر وویل د کورونی چارو د پخواني وزیر میتکو کافکوف او په پارلمان کې د اپوزیسیون د 15 غړو په ګډون دیر شو کسانو د مظاهره چانو په مټ پر پارلمان حمله وکړه او امنیت او نظم یې له ګواښ سره مخ کړ که چیرته تورن کسان مجرم وګڼل شي نو د لسو کلونو په بند محکومیږي په مسدونیا کې تیر کال د سیاسي کړکیچ پر مهال شاو خود 200 مظاهره کوونکو پر پارلمان برید وکړ او هڅه وکړه چې دغه هیواد سوسیال ډیموکرات ګوند چې البانیایي نژاد اساس لري د حکومت له جوړولو منع کړي پولیسو د زور په کارولو سره هغه مهال د مظاهره چانو مخه ونیوله او دا تاوتریخوالی د ناټو امریکا او اروپایي ټولنې لخوا وغندل شو او د روسیې حکومت نن په ملي سطحه د دغه هیواد د سایبریا د کیمیروف ښار په یو پلورنځای کې د اورلګیدنې د وروستي پیښې د قربانیانو ویر کوي. زرګونو کسانو پرون په کیمیروف ښار کې مظاهره وکړه او د دې پیښې چې 46 کسان پکې وژل شوي د جدي او پوره تحقیقاتو غوښتنه وکړه. راپورونه وایي د مارچ په 15 د اورلګیدنې په پیښه کې د مړو شویو اکثریت ماشومان دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ورځې په سر کې کیمیروف ښار ته ولاړ او دغلته یې ژمنه وکړه چې د اورلګیدنې د دې پیښې عاملانو ته به سخت سزا ورکړي. خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې په لومړي راپور کې اوري چې د افغانستان په اړه د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې وړاندیز کلک ملاتړ شوی دی.
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر گفتگوهای تون شده با محوریت حکومت افغانستان، همچنان در طالبان تاکید شده که باید از طریق گفتگوها اقدام کنند.
په بریتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس د مسمومیدو په غبرګون ناټو او روسي ډیپلوماټان ایستلی دي.
This sends a clear message to Russia that there are
دا کار روسیې ته دا پیغام ورکوي چې خطرناک چلندې عواقب لري او د ژوند په رنگونو کې حمله یو باغوان سره غږیدلی.
دا خو څو قسمه نیالګي دي، مورفان دي، ناجو دي، دیوال بی دي چې د پدرو څنګه کې نو شفتالو زردالو دا به پیغام پارکو کې کنو.
بیا هم خراغ لی وخت په افغانستان کې 8 او 2 دقیقې د سهار راځو. لومړی مطلب ته د افغانستان په اړه د تاشکند نړیوال کانفرنس طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له پیشنهاد کلک ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې بې له قاعده او شرطه له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. تاشکند د کانفرنس ګډونوالو د افغانستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره له تروریزم او نشه یي موادو سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته په درناوي هم ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي د تاشکند په کانفرنس کې افغان دولت وتوانید هغه اهداف ترلاسه کړي چې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې مطرح کړي وو. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ومني او له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې پرې کړي. د دې کانفرنس په پریکړه لیک کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له پیشنهاد څخه بشپړ ملاتړ شوی دی او په دې ټینګار شوی دی چې سیاسي حل د افغانستان د روانې جګړې د پای ته رسیدو تر ټولو غوره لار ده. د جمهور ریاست دوان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د تاشکند د کانفرنس د پریکړو په اړه تیر شپه ازادي راډیو ته ویل
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر
دی وی د تاشکند د غونډې په وروستي بیان کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی دی. د غرض له افغان حکومت ملاتړ څرګند شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې هر ډول پوځي مرستې چې کیږي هغه باید د افغان حکومت له لارې وشي. طالبانو ته هم ویل شوی دی چې د سولې لار خپل کړي ځکه چې د جګړې له لارې هیڅ نشي ترلاسه کېدای. د تاشکند کانفرنس د غرض ویل دی چې له تروریزم او نشه یي موادو سره ګډه مبارزه او سیمه ییزه همکاري به نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله سیمه کې د سولې او ثبات زمينه برابر کړي. د کانفرنس په اعلامیه کې د افغانستان په ځکنۍ بشپړتیا د دې هیواد په چارو کې د نورو په نمو داخلي اساسي قانون ته په درناوي ملي یووالي او په سیاسي امنیتی او اقتصادي چارو کې د ښځو په پراخي ونډه هم ټینګار شوی دی. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستنګزی وای افغان حکومت وتوانې چې په دې کانفرنس کې خپل اهداف ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دا کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمه ناستې اهداف او طرح تایید کړي او په دې ټینګار وکړي په دې توګه افغان دولت په دې توګه لري چې خپل اهداف چې هلته یې راکړي
خغلی ستانکزی ویل دا کانفرنس پر طالبانو سیاسی فشار راوسته شي خو تر کومې پورې چې د افغانستان پر د سیمې د هیوادونو دریزونه نږدې نشي دا ډول کانفرنسونه د پاموړ پایلې نه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 فبراوري میاشت کې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ چې متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او ناټو تړون ترې ملاتړ څرګند کړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ته ځواب نه دی ویلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د پروګرام او د نشراتو د ژوندۍ اورېدو یو لاره ده. کولی شئ په ټول افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ لارې زموږ خپرونې واورئ. د افغانستان مشرانو جرګې په هلمند کې د سولې له پیل شوې حرکت ملاتړ وکړ. د دې جرګې د سه شنبې ورځې په ناسته کې یو شمېر سناتورانو وویل ورته اعتراضونه باید د هیواد په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. په هلمند کې یو شمېر ځوانان د لښکرګاه د وروستي ځانمرګي برید په غبرګون د اعتراض خیمه درولې او وایي تر کوم چې وسلوالو مخالفانو سولې ته غاړه نه وي ښي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. یو شمېر افغان کارپوهان هم له دغو اعتراضونو هرکلی کوي. ناجیه ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په هلمند کې د سولې له حرکت نه د ملاتړ ترڅنګ وایي د افغانستان د سولې لپاره باید ملي اجماع رامنځته شي. د دغې جرګې د سه شنبې د ورځې په ناسته کې یو شمېر سناتورانو وویل ورته اعتراضونه باید د هیواد په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د دغو سناتورانو له ډلې نجیبې حسیني وویل تر کومه چې خلک سره یو موټی او د سولې غږ اوچت نه کړي یا د پروسه به مثبته نتیجه ونه لري. د هلمند خلکو چې په لښکرګاه ښار کې د تحسن خیمه درولې او د سولې غږ یې پورته کړی ترې ملاتړ کوو. موږ هیله من یو چې د سولې دغه غږ له ټولو ولایتونو پورته شي، یوه ملي اجماع رامنځته شي، ځکه تر کومه چې موږ اجماع ونه لرو له نورو دا تمه نشو کولی چې افغانستان ته سوله راوړي. په هلمند کې یو شمېر ځوانان د لښکرګاه د وروستي ځانمرګي برید په غبرګون کې د اعتراض خیمه درولې وایي خپل دغه اعتراض سولې ته د مخالف وسلوالو تر حاضرېدلو پورې دوام ورکوي. په لښکرګاه کې د جمعې د ورځې په ماښام د لومړۍ حوزې اړوند د غازی محمد ایوب خان لوبغالي ته څیرمه برید کې د ماشومانو او ځوانانو په ګډون شاوخوا شل تنه وژل شول. په خیمه کې ناستو ځوانانو اقبال خیبر او قیس هاشمي رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
زو د طالب هر مرکز ته ځو، له هغه نه مخکې له دولت او تعهد اخلو، تور بند تعهد ځنې اخلو او بل اخره به په مساکله کې ورته ګونډه کیږو چې نورې غواړو. تاسو حکومت د ولس لپاره کوي، دا ولس خو دا رقم حکومت ولې نه غواړي؟
نه د پاکستان نه غواړو، نه د امریکا نه غواړو، خپل د ورور سره موږ یو ځل سوله کوو، موږ نور د سولې غږ پې کوو، تاسو مشرو په تاسو د سولې غږ کوو، دواړه د دواړو نه خپم یو.
خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د غوښتنو په تړاو سند ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفی وایي اعتراض د خلکو اساسي حق دی او د سولې د غږ به د یوې پایښتې سولې لپاره زمینه برابره کړي.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول ویرانی نغوالو، مول آبادی غوالو، مول جهل نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
ازادي راډیو ته وایي ستاسو د راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ وب پاڼه باندې واورئ او همدارس مطالبې ولولئ. کولی شئ facebook.com/azadiradio ته ورشئ چې هر ورځ تازه خبرونه تاسو ته خبروي. همدارس راپورونو لینکونه هم کتلای شئ. ازادي راډیو ټلویزیونی خبرونه، ازادي سټوډیو هم د فیسبوک لاري او هم د ویب سټ لاري لیدلای شئ. یو بل یادونه هم کوم، تاسو د ازادي راډیو د سارنیو مجلو په راپورونو باندې کولی شئ د افغان بیسیم د 813 اس ام اس لاري په خاصه توګه په لومړیو دوم راپورونو باندې خپل نظریات لمون سره شریک کړئ، څو د پروګرام په پای کې د تاسو لنوم سره یو ځای ستاسو پیغام او وایو. اوس هم د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وایي چې ډېر تمرکز د افغانستان د سولې په پروسې باندې شوی.
نیویارک ټایمز او رسپانی تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې. د سولې پر خبرو د طالبانو نادر چوپتیا د سولې د نوي کانفرنس سبب شوه. دا مقاله د تاشکند د غونډې په اړه ده. په دې غونډه کې پرون د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو، د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشي او د روسیې، چین، امریکا او پاکستان په ګډون د نږدې شل هیوادو استازیو برخه واخیسته. نیویارک ټایمز لیکي چې له څو کلونو راهیسې په مختلفو ځایونو کې ډیپلوماتان راغونډ شوي دي او د افغانستان د سولې په ارتباط غږېدلي، خو هر ځل یا طالبانو پکې حضور نه دی لرلی او بیا یې د سولې دا خبرې رد کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې طالبان لکه تل د تاشکند په غونډه کې نه وو، خو دوی د سولې پر وروستیو رسمي هڅو په عام ډول غلي پاتې شوي دي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې د سولې په داسې خبرو کې لتیرو خبرو سره دا توپیر وو چې د غونډې برخوال سولې ته هیله من وو. دوی دا ویل چې د فبروري په 28مه د کابل کانفرنس پر مهال د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې ډیر هڅونکي وړاندیزونه وکړل او نړیوال فشار هم په زیاتېدو دی چې له دې سره سولې ته هیله شته. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیزونو په اړه څه نه دي ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې داسې شواهد شته چې د طالبانو ترمنځ د دغو وړاندیزونو په ارتباط جدي سلام مشورې روانې دي او روانه اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو دا خبره تایید کړه چې دوی په سلام مشورې بوختي. د لویدیز یوې بلې چاپي خپرونې بیا په افغانستان کې د طالبانو د عوایدو یوې نوې سرچینې ته اشاره کړې ده. نیوزویک مجله د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په وینا لیکي چې طالبان په افغانستان کې هر کال د پستې د حاصلاتو له درکه په میلیونونو ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د پستې ستر ځنګلونه په بادغیس ولایت کې دي چې لویه برخه یې بهرنیو هیوادو ته صادري شي. نیوزویک د سیمې د یوه چارواکي په وینا لیکي چې هر کال د پستې عواید په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې یوه لویه برخه یې د یاغیانو او نورو وسلوالو جیبونو ته ځي. د راپور له مخې داسې اټکل کېږي چې طالبان هر کال په بادغیس کې د پستې د حاصلاتو له درکه 15 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په خپل طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان د کارګران او کارکونکو ملي ټولنې د مالی وزارت د دغه ټولنې د ملکیتونو د لیکت په خاطر اعتراض کړی او دغه کار غیر قانوني ګرځي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه ملکیتونه د کارګرانو په حقو زمو اخیستل شوی، خو حکومت غواړي په زور د مالی وزارت ته ورکړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت وایي دغه کار قانوني دی او د کابینې او د ولسمشر د حکم له مخې شوی. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري.
مالی وزارت ته د ټولنو د ملکیتونو د لیکت په اړه د ولسمشر د حکم له پلي کېدو وروسته د افغانستان د کارګرانو او کارکونکو ملي ټولنې اعتراض کړی او دغه کار غیر قانوني ګڼي. د دغه ټولنې رئیس معروف قادری د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ملکیتونه ډیر پخوا د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کارګرانو په حق او زحمو اخیستل شوي، خو حکومت غواړي د فشار له لارې دغه ملکیتونه مالی وزارت ته ولیږدوي.
دوی ګارنیزون راولېګه، اوس ډیر سلويخ رینجر راغلي دي، بیلابیل اورګانونه راستولي او غواړي چې پر موږ حمله وکړي او په زور سره مولو دفترونو وباسي. دا غیر قانوني عمل دی او د دیموکراسي غږ زنده کوي. زور د قانون خلاف دی کوم کار چې دوی کوي.
خاغلی قادری وای حکومت ته د ملکیتونو لیږدول د دوی صلاحیت نه بلکې د ملي کانګري او د افغانستان د محاکمو کار دی چې په اړه تصمیم ونیسي. دغه اعتراض په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر د حکم په اساس د کورنیو چارو او مالیې د وزارتونو، کابل ښاروالۍ، لوی څارنوالۍ، د تفتیش د ادارې او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې په ګډون یو پلاوی وګمارل شو چې د ټولنو ملکیتونه مالیې وزارت ته ولیږدوي. د افغانستان د مالی وزارت وای د کارګرانو، د بزګر، د کوپراتیف، د ځوانانو او د لیکوالو ټولنې هغه ادارې دي چې ملکیتونه له تحلیل او ارزونې وروسته دغه وزارت ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د کارګرانو او کارکونکو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دغه ټولنې له 350 کلونو راپدې خو د افغانستان د کارګرانو له حقونو دفاع کړې او په دې برخه کې ډیر کارونه ترسره کړي دي. دغه ټولنه وای په خاطر دې هم حکومت د دوی د ملکیتونو د اخیستلو هڅه کړي دي. د مالی وزارت د دغه ټولنې د ملکیتونو د اخیستلو اقدام قانوني ګڼي او وای چې دغه ټولنه د عدلي وزارت له جواز پرته فعالیت لري. د دغه وزارت وایاند اجمل عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل
دغه ټولنه د عدلي وزارت جواز نه لري او فعالیتونه یې هم باید له ملکیتونو څخه عاید ونه لري. حال دا چې داسې نه ده، دوی له دغو ملکیتونو څخه عاید ترلاسه کوي. نو د قانون په رڼا کې او د کابینې د مصوبې او پریکړې او همداشان د ولسمشر د حکم له مخې پلاوی ټاکل شوی او د دغو ملکیتونو په لیک کې کار کوي. دا د قانون خلاف نه ده او داسې څه نشته چې موږ د دغې ټولنې د فعالیتونو خنډ شو.
خو د افغانستان د کارګرانو او کارکونکو د ملي ټولنې مشر وایي دوی د جواز له مخې فعالیت کوي، خو د مالیې وزارت غواړي په دغې پلمې د دوی ملکیتونه خپل کړي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي که دغې ټولنې له حکومت نه د فعالیت جواز نه وي اخیستی، فعالیت مشروعیت نه لري او په دې برخه کې د حکومت اقدام قانوني دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتند د خوست د شیخ زاید پانتون د کډری روختون د فعالولو لپاره د عربي متحده اماراتو لخوا د 8 میلیون امریکایي ډالر په لګښت طبي وسایل او په دې برخه کې پرمختللې ټکنالوژي نیول شوې چې یو برخه خوست ته در رسیدو سره ورسته یاد پانتون ته وسپارل شو. چارواکي وایي هغه ناروغان چې په خوای د زون په کچه د وسایل او تجهیزاتو د نشتون له کبله درملنه نه کیده د کډری روختون په فعالیدو سره به درملنه ممکنه شي. نجیب الله الوخیل په دغه ریپورت جوړ کړی.
د سه شنبه پر از خوست واری پوهندوی حکم خان حبیبی پوهنتون ته د یادو توکو د سپارلو پر مهال آزادوی راډیو ته ویل چې تر 22 کانتینر پورې طبي وسایل چې د اوسنی اثر په پرمختللې ټکنالوژي سمبال وسایل او تجهیزات دي یوازې 3 کانتینرونه یې راورسدل چې پوهنتون ته یې وسپارل. خوست واری ویل نور وسایل هم په لار دي او تر 2 میاشتو به ټول راورسیږي.
تقریبا د 8 میلیون ډالرو فرضخ باندې د خوست شیخ زاید پوهنتون د کډری شپخانه د اکمال او تجهیز په خاطر باندې چې کوم وسایل او پروپوزل منګور کړی وو د شپږو میاشتو په موده کې هغه وسایل د بیرونی کمپنۍ لخوا نه خریداري شول چې لومړنۍ جوپې چې درې کانتینر مواد دي اندازه رسیدلې دي. دا په وسنی عصر کې هغه لوړ او مجهزه ټکنالوژي دي چې خریداري شوې ده.
خوست واری ول د کډری روختون د تشکیل او نور اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هم د پوهنتون اداره ولایت مقام او د لوړ زده کړو وزارت په ګډه کار کوي. نوموړي زیاته کړې چې
دغه کډری شپخانه په اکمال او تجهیز سره په خوست کې زمونږ د تخصص په برخه کې هم ستونزې راکمه شي او د ډیری هغه مریضانو چې په خای دلته تداوی ممکنه نه و د هغه مریضانو په تداوی کې به هم سهولتونه رامنځته شي او تداوی به دلته ممکنه شي.
د خوست شیخ زاید پانتون سرپرست انجینر عبدالخلیل افغانی وویل چې په دې روغتون کې به د زون په کچه هغه بیماران چې ډیر اړتیا ولري په دې ځای کې به درملنه کیږي.
په دغه کې ټول هغه خلک د زون په سطح چې هغه شد اړتیا ولري د صحت په برخه کې هغه بدلته تداوی کیږي. نو فرق پیدا وی چې په نورو شفخانو کې ام آر آی سی ټی سکین او انجیوګرافي یا کیپسول انډوسکوپي موږ نه لرو دلته موږ ولرو ان شاء الله.
د شیخ زاید پانتون د ته پانځي او تن محصل جاوید الله رحماني ویل چې دا وسایل ډیر مجهز او پرمختللي دي او د دوی د بریا او پرمختګ لامل بشي.
هغه وسایل چې له متحده عربي اماراتو څخه ورکړل شوی دي ډیر په زړه پورې وسایل دي او کېد چې د پرمختګ او بریا لامل بشي.
د خو شیخ زاید پانتون کډری روختون چې د ودانې لجوړې دوه ورسته لخوا او شاته کلونو راهیسه غیر فعال وو اوس خلک دې ته پاندېخنه کړي چې کپورا ترتیبات ورته ونیول شي ممکن د 8 میلیونو ډالر په لګښت د دې رانیول شوی وسایل او برخه زیانمن شي. کتون کې د ځای ادارې او د لوړو زده کړو وزارت غوښتنه کوي چې په کډری روختون کې د وسایلو د نصب او ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته د هغې د کارونې د زده کولو لپاره اساسي برنامه عملي کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د خوست داشی په بخانی سره د ناتو سرمنشی وی و روسی دیپلوماتان وروسی ډیپلوماټانو ته د وټلو امر کړی دی. ناتو په داسال کې په بروکسل کې خپل مرکزی دفتر د یوشمیر روسی ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه کړې چې تر اوسه 22 وادونو 144 روسی ډیپلوماټان او مشکوک جاسوسان ایستلی. دا تحول په بریتانیا کې د پخوانی روسی جاسوس د مسمومیدو لپاره پیښ وروسته راځي چې لندن وای ماسکو وې تر شاده. رضوان مراد او نور جزئیات.
ناتو تړون د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره په همغږي په برتانیې کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس د مسمومیدو د قضیې اړوند یو شمېر روسی ډیپلوماټانو ته د وټلو امر کړی دی. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ویل دا تړون د و روسی ډیپلوماټانو په وستلو سره مسکو ته دا پیغام ورکوي چې د روسیې نه منونکي اقدامات بیا او عواقب لري. ستولتنبرګ ویل
This sends a clear message to Russia that there are costs.
دا ګام روسیه ته په دې معنی یو ښکار پیغام دی چې د دې هواد نه منون کې او خطرناک چلند عواقب او بیا لري. دا ګام روسیه تر هغه پورته شو چې روسیه د هغه څه پر وړاندې چې په سلسبوري کې وشول مثبت عکس العمل څرګند نکړ. زمونږ ګامونه د جی دی امنیتی اندېښنو څرګندونه کوي چې د ناتو ټولو غړو خود لري. دا اقدام د روسیه د چلند پر وړاندې د هواد ته د جواب ورکولو د نړیوالو همغږو هڅو په کیږي. دا ګامونه زموږ له قوانینو او ژمنو سره سم دي. د ناتو منشي دا هم ویل چې دا تړون له قوي دفاع او پاین حل کې تفاهم ته د چمتووالي تګلارې ته دوام ورکوي. ینس ستولتنبرګ ویل ناتو د دې تړون او روسیې د ګډ شورا د غونډې جوړولو ته چمتووالی نیسي. دا شورا د مسکو او ناتو ترمنځ د شخړو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف جوړه شوې ده. د برتانیې په ګډون له وشتو هیوادونو څخه د 144 روسي ډیپلوماټانو وستل هغو اقداماتو ته ورته دي چې د سړې جګړې پر مهال د جاسوسي شخړو په لړ کې کېدل. روسیا وایي د روسي ډیپلوماټانو وستل پر هیوادونو د متحده ایالاتو د زیات فشار نتیجه ده او خبرداري ورکړې ده چې مسکو به ورته ګامونه واخلي.
نړیوالې ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له روسیې او امریکا غوښتي چې افغانستان په خپلو کې د سیالۍ یو ډګر ونه ګرځوي. افغان هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت پر وسلوالو مخالفانو استعمال کړی. برطانیې پرون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوکو جاسوسانو ایستل وستایل او دا کار یې یو تحول وباله. د مسدونیا څارنوالانو پرون د دغه هیواد د کورنۍ چارو د پخواني وزیر په ګډون پر 150 کسانو په پارلمان د تیر کال د برید په قضیه کې د تروریزم اړوند تورونه ولګول او د روسیې حکومت نن په ملي سطحه د دغه هیواد د سایبریا د کیمیروف ښار په یو پلورنځای کې د اورلګیدنې د وروستي پیښې د قربانیانو ویر کوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
عزیز رحمان نیل شنی موسم ده نیل کی نو
د کوم نیل گی دی چې تاسو را وېدل ته کیدی
دا خو څو قسم نیل گی دی مورفان دی ناجودی دیوال بی دی چې د پدرو څنګه کی نو شفتالو زردالو دا په پاګان پارکو کی کی نو
کدی سي په دې خبر راته و کی چې د نیل گی تاسو کله دی سر سبزی ریاست نه تر دې زه را وړ چې رقم دی را وړل چې دا خراب نسی رشي و چې نسی ولګی گی
دا خو ځان ته تاکتیک په کال لري بوجه تر باسي خور سره را باسي به بوجه ور تخلو به بوجه په واسطه تړو کلک د خټه تنسی ریشی بیرون اونو بوزی گر تو بوز که اون بوزی پروانه که دونگه ندی جواندی سوی ندی خب بیا پس لدین خرابی کن ریشه رو بوزی نمانگه دایم ریشه تا او خط سر انتخاروی ساحه تا تقریبا شپاک سوا دونیدی
چه فکر که دقی شپاک سوا نیالگای که چطاس را وریدی دلتا تو با او لگی تو با او چسی
چه خدمت تو که خلق خرابای اونه که تو لگی
چه رقم خرابای
دقیقا خود بی باکی دادم اون پاوتن که دنیالگی اگر نکه توجه دارن که با شاروالی که نیو شاروالی و ببر که شاروالی و سار نیال سره یو نفر باید پیراو کی د من په وطن کې دغه فرهنګ ډیر ضعیف ده. دا چاروالی تنها مسئول نه ده. من تا ته نیال کینو د کابل اوسیدونکو ساتنه به تاسو فرض ده که یو نیال وچ و خدل وګو تاسو مو چوي
په خپل دغه دی نیالګي او ایخودل یو چرته څومره یو خوشایند کار ده. د سړی خوخیږي تخپل څومره په آرام او خوشاله
زه خپل رته 100% په دې کې خوشاله یم. ګرځ ډلیور یم مګم چې موټر دروم نیال کته کوم خپل مې شل ډیر زنه یو نفر ځان سره اخلم کې نو یو جل جل و بم ورکوم هر څه کوم چې ضرورت یې هغه مرته جوړوم.
ډیر مننه. خیر
تاسو نه مننه. خیر
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
وحید خان بارک له هلمند لیکلي فکر نه کوم چې د تاشکند غونډه د سولې ته لار خلاصه کړي. بشیر حبیبزی له لوګر لیکلي لازرې ولسوالۍ ګمان مې نه کېږي چې طالبان سوله وکړي ځکه چې طالبانو ونډه نه ده اخیستې. اخوا قیام الدین مبارز د هلمند ولایت لیکلي هلمندیانو د سولې لپاره سوله ییز اعتراضونه پیل کړي. باید د ټول افغانستان خلک د سولې لپاره سوله له دغو اعتراضونو ملاتړ وکړي. مجیب محب الله هلمندیار له هلمند لیکلي په هلمند کې ډېره بې امنیتي ده. جنګ او مرګ زیات دی. هیله رم چې حکومتي ځواکونه او طالبان سوله وکړي. او سمی الله حلیمی بیا په یوې بیلې موضوع اس ام اس را لېږلی. د ویلي د پکتیا ښوونکو ته د 1969 کال د قوس میاشتې معاشونه تر اوسه نه دي ورکړل شوي او ښوونکي د بېلابېلو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس دغه پروګرام